اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ښوونکي په حق باندې خبرې کول. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات. له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او ښوونکو د امتیاز یا معاش په هکله څه وایي؟
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو، د یو خون کې معاش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې. یعنی ان د شپې ورځ یو د یو تر بل دوه د خون کې د هغه د معرفت د لري دا مرته بسنه نه کوي. دا ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کې خون کې حقونه ته په دې اکل سره توایا
خون کې ملک نور او مانوي اشخاص او مقایسه وایته وایي دوی د نور خلکو نه ډیر حقونه لري. هم معنوي حق لري، هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصیدې د معاش په دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تیرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډیر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپل تاسو ویني چې ډیر خلک بے سواد دي. او زه چې فکر کوم کېدای شي نوي سلان پورې د خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بودی چې دوی په ژوند کې څه حق لري، څونه احترام ورلې او څونه باید دوی ته خدمت وسي او څونه دوی ته امکانات برابر شي د ژوند، دوی دغه څه خلک متاسفانه ځخه ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو څه تعلیم کړی، تحصیل کړی، یو څه په ښوونکو په حقوق باندې پیږي او څه پیږي او هغه د لاسه چې شنه کې دوی حق ورکړي. دوی باید دسه ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند د اجتماعي نظر کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري. او پرته د دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي چې یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري د احترام وړ دی. د دوی شاته باید څه شي ونه ویل شي، د دوی توهین او تحقیر ونه شي او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک ممکن په افغانستان کې بشرګان سړکونو په غاړه کې دوی لیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو خون کوي. دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وشي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني عقد دی باید ورته ورکړل شي.
کراسو په یو ټولنه کې د خون کې ارزښت
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي که ډاکټر هماغه سي که فکر کوي که وکیل که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کې یا ښه ژوند لري یا دا ټول د خون کې برکت دی چې دغه خلک دغه ځای ته رسیږي. که هر چیرې چې مونږ اوسېږو هره وظیفه کې یو یا هر چیرې داسې ژوند په مختلفو مراحلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو، مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضاران یو. باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وشي. دوی معنوي او مادي حقونه لري. باید دغه مادي معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل شي، خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري پوه شي. او دا وجیبه ده، وجیبه ده، ایماني وجداني وجیبه ده. څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي. یعنی چا چې سواد لري، چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي، ګونوم سه انساني هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصه دغه معلمین او ښوونکي باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي او دوی ته باید ډیر توجه وشي. خپل خپل پیږي هغه هیوادونه، هغه مملکتونه، هغه ټولنې چې په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري، خپل خپل پیږي چې دغه ټولنې ترقی او پیشرفت ته تاسو وګورئ، د هغه هوساین او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایل او د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ، دا ټول خلک بیا راګرځي د معلم د خواله د دوی د احترام لپاره. د دوی د دې سه دوی د معلمین ته زمينه مساعده سوي دي، خلک تربیه کړي دي، توانه دوی خپل معلمین ډیر مستعد خلک دي، توانایي لري، دوی کې لیاقت استه او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افراد او د دوی د غړو او د اتباعو هغه کې مصرفین او دغه وجه د هغه مملکت مختزي عرب هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پیږي لکه د موږ په هیواد کې هغه سه متاسفانه ناکامه ژوند لرو همدغه سه هوساینه نه لرو پرمختګ نه لرو پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو سواد نه لرو همدغه سواد چې نه دغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري متاسفانه دوی غولول کیږي د نورو خلکو لخوا یعنی دوی فریب خوري
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړي نو دلته ځای لري چې یو څه خپله د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو د زده کړې په هکله راته وغږېږئ دا څومره مهمه ده
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي هماغه سې تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو او اوله او ډېر ټولو نه ډېر مهمه کلمه سه ورته ویلې سو د الله تعالی لخوا ورته ویلې سو سه اقرا یعنی تاسو ووایئ یعنی اقرا یعنی ویل وستل په اسلام کې په دغه ښوونکو ټولنه کې دا ډېر مهم دی د ټولو نه مواردو نه اولویت لري دا حتی فرض دی موږ مسلمانانو باندې زموږ باید عصري او دیني علوم زده کړو نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري یعنی صحیح توجه ورته نه کېږي صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډېر مشکلاتو نمایندګي کوي سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي نو دا زه دا وایم چې هغه هیوادو زده کړه کوي تا دانش لري تحصیل لري ښه علم لري ژوند دی ډېر توپیر لري د نورو هیوادو متاسف وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یا ور تاسو توجه وکړئ بیا وروسته افغانستان وګورئ یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډېر سته په دې چې دغه هیوادو کې د هغه د سواد کچه ډېره ټیټه ده او د خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه نو دغه ډېر مهم دي چې مکلفیت هر کورنۍ سره خپل ځامن باندې خپل ماشومان باندې خپل کور او نور خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي جبري وستي او مکلفیت لري چا چې دا سره کورنۍ سره ماشومان درس نه وي قانوني جریمه ورته جوړ شي او د خلکو سره مشخص د تحصیل او تعلیم او مقابل کې دریږي دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي او دوی باید بندیان شي او پوسې سره تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولای شو دریږي دا د الله تعالی امر دی او د بندگانو د ټول انسانانو په نړۍ کې دا اولینای او ډیر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانيت معنا ورکیږي متاسفانه زه باید دا په دې کې مونږ ځان پوک
د 2021 کال د اگست لنیمایي را په دې خو د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي د دوی لپاره زده کړې نشته دا مونږ او تاسو بیرته جبران کولای شو او آیا اقدام دسی دوام وکاندي دوی زده کړې ونیسي کړلای څومره زیان لري
کپو یو هیواد کې نارینه اوسېږي که خزینه اوسېږي دا یو د بل لازم او ملزوم دی یعنی په دې معنی چې یو کور کې یو مور سواد ولري د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه او ډیر تاثیرات لري په ژوند کې هغه مور کوي چې خپل ماشومان باندې زحمت او باسي تحصیل ور باندې وکړي تعلیم ور باندې وکړي هغه ستاله نارینه او ته استعداد ورکړي د دوی یعنی توانایي لري په یو مورد کار کوي هغه چې استعداد د خزینه هم لري دوی کوي چې ډاکټران جوړ شي پیلوټ جوړ شي انجینران ځان جوړ کړي او دغه سید مساعد استقلالیت ولري چې سواد لري هغه استقلالیت لري مالی استقلالیت لري مانوي استقلالیت لري او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي د ژوند نه دفاع وکړي او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو لاره د خجوان لاره د حسین لاره دوی کوي چې لاس سره وړي دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خو څنګه دغه جونې مکتبونه بند کړي چې او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي دا خو مشخص دي د دې ځانونو تاوانونو کې مملکت رسیږي هغه چې دغه تاسو خپل پیږي چې یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی نو دغه خزینه چې د دای نیمایي پایکر دی او یو مملکت دی نو دوی مقاغه دي په زمينه ورته مساعده دي چې قوانين دي او اصول دي او مقررات دي هغه ورته پلي سي د شریعت پر وړاندې کې او په چوکات کې دوی ته باید اجازه ورکړي چې سرت زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي او دغه خو خاص ځکه چې بخوا ډیر په کیفیت او ډیر په پرمختللو وسایلو او لابراتوارونو همدغه څه په درفایي وسایلو کې دوی سمبال شي او ورته دغه دوه کلم چې تیر شوي دي باید د جبران شي او د دې ملت حق دی د موږ ژوند حق دی د موږ خور خویندو مور او مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو څخه خزینه اولاد لري یعنی انجونی لري په کور کې دوی اساسي اسلامي انساني حق دی هیڅ څوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي چې متاسفانه دا موږ ته ژوند او د خلکو څخه د مکتب نه محروم شوي دي دوی ته روحي مشکلات پیښ کړي دي او دوی شي متاسفانه ډیر خلک مون خبري ګوسه خپل جوان له لاس ورکی یا خودکشي کوي چې دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي ډیر جدي ګامونه پورته سي او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډیر بد تاثیر کوي کړي مکتب زده کوونکي کړي پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولای. د دوه مشکلات د دوه اندېښنې خو پر ځای دي کراسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د ټولنې بچو ته تدریس نشي کولای.
دا ډیر مهم دی سکله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یو هدف ته ځان رسوي سی هغه ښوونکي که نور مسلکونه یي څه چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي دا خو مشخص دی یو هغه کس ځان ته بېپیل هغه فکر کوي د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي سکله محرومیت پیدا سي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مخته ځي او دغسې په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشارګان د دنیا نه بېخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی سو دغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او دغه ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او دغه خلکو سه په دغه کې خون کې دی لکه دغه خزینه خون کې سه بیچارهګان اوس دوی محروم دي نشي کوي چې هغه ارمانونه لري یعنی دوی کولای شي چې مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټا کی یعنی انجینر سي ډاکټر سي یا کوم بل وظیفه ځان ته وټا کی خامخای او احساس او یو انګیزه چې دغه د وطن او اولادونو ته باید دوی درس وایي دغه انګیزه او احساس د دین اخیستل کیږي مشخص دی دا دی درد لري دی د ژوند یو بد چلنلار دا دی توجه وسی او دا راخی څوک نشي کولای په دې کې دوی خان را پیښ کی او دوی ژوند خدای نه غسته ودروي یا دوی د وظیفې نه روي وباسي یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی ته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نور خلکو ته درس ورکړي.
bale په دې ورسته یو کې د دولتي پانتونونو ترڅنګ خصوصي پانتونونو هم وځي البته خلکو تحصیل کوه او په خوا کې شخصي خواندي هم یعنی د زده کړې زمينه ډیر زیاته برابر سوی و اوس اکثره غذایونه باندې پانتونونه خو په تور عموم دي انجونو لپاره باندې خزینه خونکې هم نشي ورتلای مکتبونو کې نیمه خونکې ورځي او نیمه نه ورځي دوی ته څومره سخته تمامي چې په کور کې ناز دي لوي خونه اقتصادي مشکلات لبلې خونه دي دوی هغه مقدسه داند چې معلمي ده هغه ورنه اخیسته ده په کورو کې ناستای خزینه معلمینو ته څومره سخت تمامي
په افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پیږی چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتاوي ډیر سخت دی نه هر څوک نشي کولای چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي یا استاد وشي استاد سي یا بل کار بل مسلک ورځان ته وټا کی په ډیر مشکلات یو کس په ډیر مشکلات او په ډیر درد او رنج او دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي تر هغه مرحله ته رسیږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي یو کله څو ورسره دوی کامیاب سي معلم پر آیس او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستي د مقدسه وایي دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډیر بد درد لري د دوی په ژوند کې ډیر تاوانونه لري دوی د حقونو ځای کې پکې د دوی وساین د دوی ژوند د دوی د ټول تقریبا د دوی فکر کوي به شرګار سم یعنی په دې وطن کې نه حق لرو نه د ژوند حق لرو نه د کار حق لرو نه د پرمختګ حق لرو دغه محرومیت چې دوی په ژوند کې د دوی په روحي رواني حالات باندې دوی مشخصا تاثیر لري او موږ په دې کې پیګو درد دغه احساس او سه دغه د موږ خويندې یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي دوی څه پیګو څه دوی خلاصه چې دې او دوی خاره یوازې د دوی دغه اوایل څو د مکتب لري او دوی او سن کم تر کم یو پندش فق یو درفې د دې مکتبونو نیو د دینو محروم سوی دي دوی بدیل ورته نه پیدا شوی چې دوی په بدیل کې دوی مثلا د حکومت راغلی وای چې یو څو روپې ورته ورکړي د ماشينه تاسو واخلې متاسفانه دا سم نه دي نو په هر صورت دغه اوس مونږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی او دغه بحران مونږ سره راتلونکي مستقبل نه کوم څه ولرو دغه فرسیش بي سواد مونږ ځکه چې په وطن کې هغه متاسفانه خپل د وطن د بدبادي لامل ګرځي او هغه د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پیږي خامخا دا یو چالش دی یو مشکل دی او هغه خلکو سمونږ پکې مسلکي خلک ونه لرو او روزن کې استادان ونه لرو او هغه ژوند مو په دغه شکل مختلف نشي چې په هغه کې یو مملکت د اتباع او د خلکو د نفوسو ژوند په علم او دانش او په برابر ونه وسی نو خامخا دا د دد لري د یو مملکت عقب ګرایي یعنی دغه د یو مملکت د شاتک نه قانون دي چې متاسفانه ممکن دي زوري غا خلکو زوري کې سره هغه معلم ندي چې هغه خلکو سره معلمین دي او دوی محروم به هغه خامخا دي درد لري او مونږ هغه کې یو متل لرو وایي چې د سه اور ب بلی عمل تدیر سوزی نو عمل تدیر درد لري نو دغه سی واقعیت دی متاسفانه
لغه وحنه چې طالبان افغانستان ترغلی دی او د خدینه او پر مخ د زدکړې دروازې بندې کړې دي ډیر زیات راپورونه جوړ سول په افغانستان کې زدکونکو خونکو خپل غونه پورته کړل کورنۍ چې د زدکړې دروازې د خلاصي مګر هیڅ اثر یې ونه کړ هیڅ تاثیر یې ونه کړ تاسو څه فکر کوئ والی آیا اوسنۍ نظام د زدکړې او د خونکو پر زخت باندې نه پیږي والی نه غواړي چې د خلکو غږ ووري والی خلک له دې نه زیات زوروي والی نه پریږدي چې خلق وسی کولای لار سی آرام په مکتب کې درس وای په پانتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي
دا خو مشخص ده چې دوی ولې نه غواړي نه کېږم چې دوی څه هدف دی څه مقصد دی ولې دوی دا کار کوي دوی هدف څه دی ولې خدا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصول او آئین او احکام او هغه څه د مقررات او اصول او اساسي حقوقو څه دی په ژوند کې او د خلکو لري دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی حق مو دي حقونه لري لکه حق د ژوند لري حق د تعلیم او تحصیل لري حق د کار لري حق د ازادي لري د حقونه مسعون دی بعد محرم وستي د تعرض ول نه دی بعد پدې کې څوک ته تعرضونه کې او دوی کې وروره محدودیت واده نشي ته څوک نشي کوي کاصلاحات راځي خو خدای کنه پرته له دې څوک د حکومت په نوم یا کوم خلک یا کوم هغه جوړ راځي چې یو محرومیت مان سره ولید نو دا مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی ناروا دی دغه جریان د حالت یو مملکت لپاره ډیر تاوانونه لري دغه تاوانونه یا ورته مکتبونه باندې پر مختلفو هیوادورو درخې مې تاسو جاپان وګوري یا مثلا چین وګوري یا امریکای ته یا اروپایي هیوادو پودا کې تا مثلا د دولت یو تصمیم ورسې ته یو ورځ لپاره د مکتبونه باندې تخپل ویني چې خلک څنګه غواب را مخته کوي وسنګه خلک جګي یا وسنګه خپل حق نه دفاع کوي نو دې څو د خلک پیږي چې ولی تاسو په سبب د مکتبونه باندې وایي هغه پیږي چې دا تاوانونه چې یو مملکت راشي څنګه پورته دي څنګه د نړۍ جبرانی دن کې دي یعنی جبران نه کیږي دغه دوه کال چې تیر شوی دي تر فکر کوم چې جنکان سره مخ په لاسوم سم کې وو یعنی فکر کاوه چې اوس دوی فارغ شوی وایي یعنی دوی دغه دوه کال ځای کې دي د دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه سلسله دي دغه عوامل د دوی څه دي کله چې دا ستاسو مکتب شروع شي هغه څه نه شروع کیږي مثلا د دوی هغه نیت څه و دغه علاقه څه و د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو لزونو نه راځل سی دي او دغه بیته ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په لسونو کالو کې دا ترمیم نشي او دغه تاوان او دغه zarar څه دغه ملت او بشره خلک تر رسیدلې دي دا خدای تعالی به په څومره وخت کې بده بیته جوړ شي او ترمیم شي
که په دې خبرې راته وکړي چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي ترغه چې دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصيږي خون کې څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل حکومت په هڅه لري په یو تاریخ نه په یو طریقې ورسې مثلا په آنلاین ډول او حاکم نظام ته توایي زده
وایل لرم چې دغه خلکو چې دغه خوشن دغه زده کوونکو یې سوس محروم متاسفانه په کورې کې اوسېږي کای دوی امکانات نری یا ولاره دا خو یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کې دغه غیخي یو څه درسونه ورکول کېږي د ورځې اغه د دې د دې د دې تعقیب کې په پورو کې د غاس مضمونونه د ست چې دوی ضرورت لري مثلا کوم څه کې ووم سم د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کتاب دې په جدي شکل وایي په پورو کې خپل همسایگانو دې سره بات مرسته وکړي چې په دغه ساينسي علومو کې پیل بیا په مکتب په علومو کې خاص نه لري دا د معلمین او تا کې درس دوی او خپل توقف دیونه کې یو چې خدای مهربانه د اورب مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کې ځان ویني چې دوی هغه تاغه حالت هغه لري لیاقت لري نوزان ورته برابر کی مثلا دغه دوا کال او روس مثلا فکر کاوه شدای د ګولاسم کال زکون کوي وای نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دی د دین هغه شتاو یم تن وخصوصي او هغه شي پانتون ته دلار پیدا کی عمل ته پانتون کې خپل داسو تعلیم ته ادامه ورکي او دوی د هیڅ وخت نه مایس کیږي او باید خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري په ژوند کې په توسماقات ولري او په دغه توسماقات په اساس دوی په هر رقم طریق څه کوي چې خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي په ګورو کې درس وایي روزانه هغه هم درس وایي چې دوی په مکتب کې درس وایي دا خو ډیر خیر دی خو بلاندې خو متاسفانه د دې نغې محیط چې د تعلیم او تحصیل او اکاډمیک محیط تر کور محیط پورې ډیر فرق لري او د اکاډمیک محیط چې هغه خپل شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري هغه د چا چې غړې مونږ غواړي درس وایي خدای دې وکړي دا پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډیر جدي اوسي او ان شاء الله کېدای شي چې اوسه کم تر کمه خپل د وختونو څخه ورته ځای شوي دي، دغه بېرته جبران وکړي او د خر ارمند په امید دوی داسې وایي، او دا د دوی حساسي حق دی، شرعي حق دی، او الله دې وکړي چې دوی په بل اهدافو کې کامیاب او بریالی اوسي. دا زموږ د ټولو ارمان ارزو ده.
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خون کې پاک باندې خبرې وشول. موږ سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرځه کې چې است علامه مال او ملګری.
شکر ستا بندا یما نو خیما،
شکر ستا بندا یما نو خیما،
سچتا سرا یما نو خیما،
خیما 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 خیما،
سچتا سرا یما نو خیما،
خیما 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 خیما،
سچتا سرا یما نو خیما.
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تا کو چانای خمس دی خوان خړی رنگي بنګي لیلو مړې سترګې دی
جار سم غنم رنگی لیلو مئی دکھ دم لکھ دازر کی مر دکھڑا ما غنم رنگی لیلو مڑے استر کی دی جار سم رنگی بانگی لیلو وہ ماں مسافر جانا نہیں کل تراز سوم در پدر جانا نہیں لکھما شم شارم سر خان دیش نوکھڑ ماں مسافر جانا نہیں کل تراز سوم در پدر جانا نہیں کاروان سو یار می و بایدلو جوان دازا بازاب سو یار می و بایدلو ما یعنی زوام خوب دبل سر کوینا یار می و بایدلو جوان دازا بازاب سو یار می و بایدلو مزڑ گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری سما پور دے خوار زڑگی نور مکھوا ظلمونا سما زڑ گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری زیو پری شو دما یہرانا روان سو زیو پری شو دما لکھ یتیم وس پسل بوجھون تھی رہو ما زیو پری شو دما یہرانا روان سو زیو پری شو دما لائی دی بیل کھڑو وغماز خوار سے یو لبل دی ہیر کھو وچم باز خوار سے زما دی نیم گڑی کھڑو دجوان چول ہر مانونا وغماز خوار سے یو لبل دی بیل کھڑو وچم ملا سنگری خار کئی بے وفا جانا نہیں جوندی اور پر بات کئی دبل چھا جانا نہیں جوند پسخ در دو کی تیر وینا بے وفا ژوندۍ ور ور بات کی د بل چا جانا نه
آزادی میلما.
السلام علیکم. د آزادی میلما پروگرام کې مونږ نن میر احمد یاد میلما دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لا یې هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. دغه د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د آزادی میلما پروگرام کې مو یاد میلما کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې ژباړه مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه، چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کو، خپل آثار تخلیق کو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېر اسانه لار ده. دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي، هغه موږ په ډېر آسانۍ باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپله علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپېریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي. خو یوه لنډه لار د دغه فاصلې د طی کولو دپاره ده، کومه چې زموږ د نړۍ تر منځ اوسه پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی شي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نه شي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی شي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا پخپله لیکوالي ده، پخپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي، دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي. مهارتونه به ورسره وي. درېیمه برخه چې ده، هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج چې ورته وایي، هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو، حد اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو او هغه کتاب را ترجمه کوو. یا همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه عمومي پوهه د ژباړن سره وي، چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوې دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري، حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د اری برخه د ژباړې لپاره من اکثره خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي کنه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. ورته وایم چې د ټول نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چاته په لیکلو بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنا دا ده چې ته ژباړه صحیح نشي لیکلی یا ژباړه سمه نشي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات، هم باید په دواړو ژبو باندې پوهي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کمې ساحې کې چې دا ژباړه کوي داغه ساحه دومره معلومات ورسره چې هدا قل پغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپل لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب، په افغانستان کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یو مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي. کله چې ورته وایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نه شي؟
دا ډیره زیاته مهمه ده. زکه متاسفانه زموږ په خونځو کې او حتی زموږ په پونتونو کې دغه یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه د استادانو سره مخ شوم چې هغه به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو څنګه نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فارمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیان زده کوي. دا په مکتب کې هم دغسې، په مکتب کې مثلا د ساینسي علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کولو نه کله د زده کول نن لري وساتي، او ورته وایي چې واځي دغه تخصصي برخه چې د دې پس زده کول باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پونتون کې انده راځي، خو یو شی چې دغه استادانه مرته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل، د ژبې لیکل چې دی دا اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چا ته رسولی شو. یعنی که یو انجینری هغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چا ته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنی لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې. هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي، دغه اساسي برخه ده. دا موږ سره نه وي بیا هغه علم یا هغه برخه نه شو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل لیکل لوست مهم وګڼو. ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، بیا که محصل مثلا انجینیری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو په وړاندې کولو باندې پوهېږي، او بیا به موږ ډېر اثار هم ولرو. یو تاسو مخکې وویلی چې ژباړه ولې ضرور ده، یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغه خپل لیکل نه کوي. لکه تاسو چې څنګه وویل چې هغه چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغه ما خپل مسلکي کار کوي، لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حداقل د خپل مسلک د لیکلو په دغې برخه باندې تمرکز نه وکړي. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه باندې کار وشي او ارزښت ورکول شي.
یاد سي په دې وروستیو کې مو څلور نور کتابونه هم وژباړل، چې له دې درکه هم تاسو ته مبارکي وایو. له دې سره مو د کتابونو شمیر فکر کوم اتیا ته ورسېد یا څلور اتیا. څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته؟ چې د چا خبره ډېر چنجن کار هم دی، ډېر سخت.
ډېره مننه، خوشاله اوسو. د څلور وروستي کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شوو او د تالیف شوو یا راټول شوو کتابونو شمېر درې اتیا ته فکر کوم چې رسېږي. اوس ما د حساب ګډوډ شوی لږ. د وخت خدا دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړله، هم د یو شوق په اساس مې شروع کړې. نو زما خپله خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم، او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق د پاره نو انسان وخت پیدا کوي، هره ورځ وخت پیدا کوي، هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی، هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخې یا دوه مخې یا درې مخې، یا که کله اوزګار یم پنځه مخې، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي، ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه ویشت مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنی دوامدار کار پرې باندې کوم. او دا کارم چې دومره ډېر شوی دی، د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی و، چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی، بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي، بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم، او زه چې هر وخت وخت پیدا کړم زه دې ته وخت ورکوم. بله ورځ نن داسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې تا تا څنګه ښکاري. ما ورته وویل ژباړه ما ته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم. زه چې ژباړه کوم، زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري، هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستو شوق لري، هغې ته وخت ورکوي، څوک د موسیقۍ د اورېدو ډېر شوق لري، هغې ته وخت ورکوي. نو هر څوک چې هر برخې شوق لري وخت ورکولی شي. زما ژباړې سره شوق دی، په دې خاطر مې وخت ورکړی اوسه پورې.
بلې، د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري، چې مثلا په پارک کې لګرځېدو وروسته یو څه وخت دپاره ځان راحت احساسوي. خوشباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي، او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کېږي. ممکن د کورنۍ ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده، په دې خاطر چې هم خپله ژباړه کوي، خپلې ټایپوي، خپلې اصلاح کوي، خپلې چاپ ته تیاروي، او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ څه نوه مالي مرسته نه کېږي. په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوي چې دا خپله یوه لویه مثلاً د چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی سي د خپل ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي.
ما چې کله ژباړه شروع کړه ډېر سخت ننګونو سره چې مخ میوه ننګونه دا وه چې ما خپله کورنۍ نشو قانع کولی چې زه دا کار ولې کوم. تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نشو قانع کولی چې زه ولې ژباړه کوم، ځکه هغه به ماته ویل چې د دې شیانو بالاخره ګټه څه ده، یعنی څه د کتاب ترجمه کړي بیا هغه چاپ شي بل څوک ځان دپاره خرڅ کړي هغه په پیسې وګټي یا ونه ګټي، خو دغه هم دا کاروبار دی، همدې ته ناست دی. ته ولې د خپل کاروبار او د دې شیانو ځان وباسې او ټوله ورځ په دې کې راتاوي، دا ما دپاره لویه ننګونه وه. خو بیا یو وخت دا سره راغی چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه مې عزت ترلاسه کړ او یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې، بیا لاړم وظیفه مې واغستله او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې یو تاسو دا کار که مخکې کوو نو د هغې نتیجه اوس راغله. هغه وخت کې ما داسې فکر کوم چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري. خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی او شوق چې دی دا دغه نه وي، دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي. که نه ما مخکې هغه مثال ورکړه، زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي هلته ساتلي او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي، نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپل ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي، هر وخت مې چې کار کړی دی ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی او نور د ژوند تېرول دپاره. مخکې څه کاروبار لرو بې وظیفه وو او په دغې باندې مصروف وم، خو یو شی دی بے د قربانی ورکول نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی، هغه آرامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ماته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو دا راوړو دا راوړو، دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي، هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي او چې کله دغسې مسئله بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ نه مخکې ډېرو لویې قربانۍ ورکړي دي د ژبې دپاره، د ملت دپاره، د خلکو دپاره، اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم، دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم که به نه کړی شم، خو حد اقل دغه جذبه را سره شته دی او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قرباني پاره برخه کې ورکړي ممکن چې یو ډېر لویه لاسته راوړنه د خپلو خلکو دپاره وي.
بله، تاسو غواړئ چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي، د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي. کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دوه ډوله کتابونه خلک ډېر لولي چې یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه په لویه کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دا وي چې موږ خپله د دې برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله مکتب نه فارغ شوم نو زه په یو داسې مې ځان احساسوم لکه په یو دښته کې چې ولاړم او هېڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېرې کلونه خواري او ډېر کلونه تکلیفونه نه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغه لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسي په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې د ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یوه لارې ته یې برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر هغه ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې او کتاب هم ډېر لولي ځوانان، د سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر دغه د دې کتابونو هرکلی ډېر کیږي.
بلې، یاس زه په خپل هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم، کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې دپاره د یو مشخصې څانګې ټاکل غوره دي که هر کتاب چې د یو چا خوښیږي د هغې ژباړې ته مټې رابډ وهي؟
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره ووایم چې زه لا په مکتب کې وم او ژباړه مې پېژندل هم نه، چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي تر اوسه پورې. ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د دغه لارې په سرلارو کې ګڼم، ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده، یعنی دا ایدیال حالت خدا دے چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کی، زموږ انجینیر د انجینری کتاب ترجمه کی، زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کی، دا خو ډیر ښه حالت دی. خو که دغه سه حالت سره موږ ډیر نشو دغه کولای، یعنی دغه سه حالت نشو راوړلی، نو بیا ښه خبره دا ده چې هدا اقل د هغه برخه یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې دغه برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدای شم او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم. بیا زما خیال دی چې بیا پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې دا مثلا داستاني اثر شو، ناولونه شو، دا کتاب یا دا عمومي دارواپوهنې اپسل فیلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي، نو دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه دی پکار چې که څوک ناول ترجمه کوي حتما دې هغه ادبیات لوستي، ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي. یعنی هغه عمومي دی، هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي، که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تم نه چې پکې یو هغه هنر چې پکې زما خیال دی چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو وړتیا لري او باید چې په هغې برخه کې به کار وکړي.
بله، یاد څه به یو ستونزه په پښتو کې دا ده چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ، کله ناکله ارواپوهنه ځي فلسفې ته، کله ناکله ځي تصوف ته، کله ناکله بل اړخ ته، چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې، په دې خاطر چې کله ناکله معادل توری ورته نه لرو. دغه ستونزې سره تاسو هم مخامخېږئ؟
ډېر زیات مخکېږم ورسره. دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم، بلکې اوس هم ورسره مخ یم. مونږ یو دوه انټروورټ او اکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي، د دې دپاره مونږ دغه نه لرو، پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کې مې وکته، خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده، خو د دې هغه معنی نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ چې کارولی شو، دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دې نه مخکې زه دغسې حالت سره مخ شوی یم، اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا هم ورسره مخ کېږو. هغه وخت کې ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول، یعنی د دې یو هغه مفهوم به م ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به بیا لیکله، هغه حالت شته دی. او اوس هم دغې حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوې کلمې جوړې کی، او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې د کلمې نوې جوړول او لغتونه جوړول دا دار شکار نه دی، دا خپل متخصصین لري، هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاد ده چې عربي لیکم، عربي ځکه چې زمونږ خلک عربۍ سره بلد دي، مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده، یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپل انګلیسي کلمه لیکلې ځکه چې نه کېده، نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه د لیکل هم صحیح نه راتلله. د مې انګلیسي پرېښې یو نیم ځای کې به کېدای شي داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم، خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلي. خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم، ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړون د خپلې کلمې جوړې کړي، بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو، هغه ژباړون به ته خبر نه وي هغه به ورته بله جوړه کړي، نو هغه ژبه به بیخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کې.
بل یاد څه بیا هم همدغه موضوع مهمه ده، د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده وژباړې په معدلو تورو پسې مه ګرځي، خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغسې نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې تر څنګ چې تاسو ژباړه کوئ د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو، یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو، ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه دغه دپاره لرو، د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو، د استعمالول ښه دي، هغه دې باید استعمال شي، ځکه چې همدا ژباړونکو لیکوالان دي چې کلمې مرواجوي. خو که څوک وایي چې دا کلمه نشته او زه یې په خپله ورته جوړوم، زه به په دغه ځای کې دغه یم، په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپله دې نه جوړېږي. زموږ ډېر استادان شته دی، مشران شته دی، هغوی په دې برخه کې کارونه کړي، هغوی کتابونه د دې چاپ کړي د نوو کلمو. هغه کلمې یو څه خلکو ته سختې، خو که دوه درې وارې استعمال شي په څلورم وارې ورسره دغه مدد کېږي، د لوستونکي مدد کېږي. اول وارې مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي، دویم درېیم وارې که خپله کله اواز نه کلمو لیکل شیم ذهن ور سره لستون کې عادت کیږي او پویږي. نو دې پدې توګه باغه کمی کلمې چې موږ لرو استعمال شوی نه دی هغه به استعمال شي. تر دا دغه حد پورې زه دغه يم موافق يم، خو د نو کلمو د ایجاد او هر چا د پاره دغه د ایجاد د اجازه پدې خاطر چې زمونږ شبه دي سوچ شي موږ د ټول شي نه وښ بړو د دې سره به زه موافق نه يم، ځکه چې دا یو ډول بے نظمی رامنځته کوي په ژبه کې. بل
یو څه پام دغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې یا د حکومت په چوکاټ کې یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کې پالیشي کړي هغه نامانوس توري ایسته کړي د هغو لپاره سم معادل پیدا کړي او بیا تر کره کتنې وروسته یې د دوه ډولو لپاره هم دوی په خپل کار وکړي.
ډیره زیاته مهمه ده دغه سیوی برخې. زه خو وایم چې د دوه سیوی ادارې اړتیا ده چې حتی دغه کمې ژباړې چې نشریږي چې هغوی یو ځل وګوري. آئیډیال حالت خو دغه ده چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي هغوی وګوري، هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه وګوري چې دا ژبه په کې صحیح استعمال شوې ده که نه، دغه تخصصي اړخه واخوی پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي، د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي. دغه سیو اداره لکه څنګه چې تاسو وویله چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي، دغه کلمې وګوري د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي، او حتی دغه سیو ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا کوم ژباړن د کومې کلمې سره مخ کېږي، او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې لپاره د دا کلمه راشي، هغوی وګوري کوي چې یاره دا صحیح ده، هغوی د ځان سره رجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې لپاره شول او صحیح ده همدا به استعمالېږي. د ډېر ډېر زیات ضرورت دی. مخکې هم دغه سې اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوي دي، اوس هم که دغه سې اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده. خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کومه سترګه ګوري، زه په ډېر تاسف سره دویم چې د دې تمه نه پخوا وه او نه اوس شته دی چې دغه سې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري.
یاد صاحب، په ټولنې کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ یو اپلیکیشن یا یو مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خبرې کړي؟
ډېره بخښي که دغه یو څه رامنځته شي، که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغې کې ژباړې نشر شي، اپلیکیشن جوړ شي په هغې کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي، همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي، یا د ځینو کلمو د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي، یا هغوی بحثونه وکړي، هغوی لیکچرونه ورکړي. دا خو ډېر ښه ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي، او د دې مخکې هم هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغه سې جوړ شوي دي، هغوی په دې برخه کې کار کړی، خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسیدلي چې دغه سې کار شروع کول اسانه دي، خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري، یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي. او زما نظر خدای دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډېره سخت ښکاري، خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډېره زیاته دغه نه ده پراخه نه ده، لوستونکي ډېر زیات نه دي، او هغه د ژبې د مالي اړخ ډېر زیات کمزورې دي، نه کتابونه خپل پیسې نشي پوره کولی. په داسې وخت کې که داسې حکومت دغه وکړي، دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټفارم رامنځته کړي، دا ډېر ښه حالت دی. که نه ژباړونکي مثلا د ژباړونکي یو ډله راټوله شي یا د لیکوالو یو ډله راټوله شي، هغه وایي چې موږ خپله برخه خپله ونډه پکې اخلو، حداقل خپل وخت ورکولی شو دغه ته، او دغسې یو پلیټفارم رامنځته شي، دا ډېره ښه ده. د ډېرو خلکو د ډېرو ژباړونکو د ډېرو لیکوالانو د ستونزې به ورسره حل شي.
او وروستۍ پوښتنه ده، یاد صاحب، چې تاسو خامخا یوه یا دوی اروپایي ژبه به زده کوئ یا به مو زده کړې وي، د دې وروسته څه فکر کوئ چې له دغو ژبو څخه به تاسو ژباړې ته ملا تړئ؟
زه خو چې راغلم اروپا ته اوس چې راکډول شوم، نو ژبې زده کولو باندې مصروف یم، خو اوس دغه نوو ژبو ته چې زه ګورم زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته را په غاړي چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي، یا حداقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي. څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي، څنګه د دې ځای ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي، یو کانال غوندې خلاص شي، فرهنګي کانال غوندې خلاص شي. نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي او په دې برخه کې کار وکړي، دا ممکنه ده، ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی، خو اوس دې ته منتظر یم او ګورم چې څومره وخت کې به زه وایم چې دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې باید دغه پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو ترمنځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه وو چې په تاند ځواني کې تر اتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دي د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست، ډیر خوندي وکړ.
ډیر زه ته مننه تاسو نو خوشاله اوسه کور ولاد.
مننه، خیر اوسه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
گسپ سودے کامپ سودے سوداگر سوداگر گسپ سودے کامپ سودے سوداگر سوداگر تلپ سودے بمپ سودے سوداگر سوداگر گسپ سودے کامپ سودے سوداگر سوداگر کامپ سودے سوداگر دملک پگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسودے سوداگر گسپ سودے کامپ سودے سوداگر سوداگر جنت دمستورو بہواس کے دمستے انجام پسو دے سوداگر دے یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سوداگر گسپ سود کام پسو دے سوداگر سوداگر
Thank you.
خدا پلا ہو کے دلا ہو لیلام پسودے سودا گرا انگریزی وسکی شراب بوتل پسودے انگریزی اسلام پسودے سودا گرا گس پسودے کام پسودے سودا گرا سودا گرا تلپ سودے بامپ سودے سودا گرا سودا گرا گس پسودے کام پسودے سودا گرا سودا گرا
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.